څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ساتران مخته وړي. السلام علیکم. فرانسه له امریکا غواړي چې خپل پوځان له افغانستانه ونباسي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په ننګرهار کې خبریالانو نن د الیاس دایي قاتلانو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال پر وژلو به د ژورنالیزم سنګر سوړ نه شي. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال وجل و غندل. چارواکي وایي د روزګان د هراود ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د بخنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وجنې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي وجل کې د لغندلې دي. د دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د اسیا د څنګ مشر پاتریشا گاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي. میرمن گاسمن ویلي د دایي وجنه له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادۍ ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وجل شوي خبریال فاتحه واخیستل شوه. د ختیځ زون خبریالانو د برید د غندنې ترڅنګ د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکر الله پاتون
لخکیلو لور غواړم چې د خبريال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبريال مو وژنې د خبريال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي. کدايه مو شهید کړ بل د راپورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولس تونځ راپورته کوي د ولس حق له حکومت او له ټول لور څخه غواړي.
کابل پریس کلب بیا په یو خبر پانه کې ویلي حکومت ازادي رادیو او د خبريالانو ملاتړ بنسټونه باید د دایي کورنۍ ته د دایمي معاش تابع وکړي. پکتیا او پکتیکا او د غراز بغلان کې هم خبريالانو په دې اړه غونډه کړې او پکتیا کې یو واټ هم د دایي په نوم نومول شوی. الیاس دایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ازادي رادیو سره کار کاوه پرون سهار د هلمند مرکز لخکرګا کې د ماين په 14 کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قومندانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قومندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ تیر شپه طالبانو ته پلاس ورغلې. د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازوی هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نه شاته کړی دی.
دغه وبځي امنیتي ځواکونه شاته کړی دي او هغه ځای نه چې د ولسوالۍ پنیرات او غوښنه وه د مخالفین مناسبې دي او هغه مو سوراني باندې اخته هغه ټول پنیرات له منځه وړي وړاندې.
د اورزګان والی له ازادي رادیو سره په بحث کې کې چې هم په صغار د دهراوت سقوط تایید نکړ خو وی ویل کې د ملکیانو د مرګجوب لویر نه وي امنیتي ځواکونه طالبان په شا کولای شي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نور ټپيان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د غبرید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوې. د وزارت وایان طارق قاریان د برید د هدف او نور زیانونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د پولیسو یوې بلې سرچینې ویلي چې د غبرید کې څلور د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپيان دي. دغه سرچینې ویلي چې برید هلته د ملي اردو پر یو کنډک شوی دی. تر اوسه د برید مسولیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بلورته د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د والی ویان د اسمت الله مرادی وای جګړه نیمه شپه هغه مهالون خطه چې طالبانو د امام صاحب پر بالا حصار برید پیل کړ.
بالا حصار تپه اړوند په پوسټه باندې طالب وسلواله یو بجه حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي ځواکونو لکلک خبرګون سره مخ شول لاس طالبان وژل شوي 15 نفر زخمیان دي. په تاسف سره 15 ملي اردو سرتیري شهیدان 2 نفر زخمیان شوي دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړي چې امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو د ثقيله ټولي مرکز ویجاړ کړي او نږدې ډیر شو سرتیرو ته یې مرګ جوړ بل اړولې. سیمه لري پرته ده او ستونزمنه ده چې دغه ډول زده او نقیز ادعا وسپیناوي وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکړی دی. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند د پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلی کړکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدر اعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله رامنځته شوی او ډیر ملکیان هم دې جګړه کې وژل شوی. د راپورونو له مخې حکومت پلو ځواکونو پروند نومبر په 12مه د تیګرای ولایت ځینې سیمې ونیولې، خو دغلته زرګونه کسان له خپل کورونو بې ځایه شول او د سودان پولې ته نږدې سیمې ته یې پناه یووړه. د بخنې نړیوال سازمان په راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د 9مې په شپې باندې د تیګرای ملیشو له خوا د سلګونو کسانو سرونه غوڅ شوي وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوال ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. روسای خبر همدا چې د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا او بال کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغو ادارو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8,00,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوښتی چې دا د 2014 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. ولاندی د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې له امریکا غواړي خپل پوځان له افغانستان ونه باسي. د ننګرهار خبريالانو نن غونډه وکړه.
کدايه مو شهید کړ بل دایرا پورته کیږي.
دا به وسلي خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنه دي.
تر څلورنیمه بجو وروسته بحث مو هم تر همدې موضوع را سرخی چې ولي او چا دا یو واشه او څنګه خبريال خوندي شي.
پښتنې به یو ورځ کیږي، د پښتنې به کیږي چې په څه دلیل
د افغانستان حکومت د ښځینه پولیسو شمیر زیاتوي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کیږي باید تعداد لږ دروي.
د خبرونې د سر راپور راخلو په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځان تر مهالویش مخکې وباسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا باید له بیړې کار وانخلي. فرانسا او د ناتو نور غړي هم په افغانستان کې پوځان لري. اسمت چاروان له نور تفصیل سره.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په استلو کې له بیړي کاروان خلی. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. تاکل شوه ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین راتلونکي ونی په پاریس کې د امریکا له بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وبینی او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د استلو په اړه ورسره خبري وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په جواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه ته په اشاره وویل.
اس کیل فو لو وار ان سو مومن وی
دای وای زموش په نظر دوی باید دا کارونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونباسي. دا هغه څه دي چې زبه دوی ته وایم. د فبروري په 9مه نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم یاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په ورستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دی ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کیږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر شامل لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د استلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح و. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولي لیکي ویلي سره لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغراز ویلي چې د افغانستان نولس کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایی رسنی وی د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر با ل افغانستان د پوزیانو د جر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال داګلاس مکګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګباري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي ل منځنی ختیځ او افغانستان خپل پوزیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه داره چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
د اسمت څاروان په راپور کې مو واوریدل چې فرانسه بل امریکا وغواړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې پریږدي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یو ماده هم داده چې امریکایي پوځیان به د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. خو د سولې د دغه خبرو چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ پیل شوی دی دوه میاشتې پوره شوې لا هم پر تګلارې موافقه نه ده شوې. بل لور ته نن د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به خپله پریکړه وکړي. څرنګه پریکړه؟ نور د ډیوې نادر په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسیدلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده، طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلی عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی. خو د ده په وینا که طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورستی پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصله کار واخلي. د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه او ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلې جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرنس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوسمهال څه د پاسه شل ولایتونو کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډیری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسیدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا د دې لپاره یو طریقه پکار ده، هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به بیا ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چېرې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې، دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل په موخه د سپتمبر په 11مه خبرې پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لورو ترمنځ د اختلافي ټکو له ډلې یو هم دا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوحې تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکچي پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار خبريالانو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس تای وژن کو ته خبرداري ورکړ چې د خبريال په وژلو سره به هیڅ کله د خبر سنگر سوړ نه کړي. دوی وویل د دا دایي وژنه د بیان ازادي ټټکان ورکوونکې پیښه ده، خو په خبره د واقعیتونو دراسپړلو لپاره به لسکونه نور دایان پیدا شي او د دا دایي ارمان به پوره کړي. الیاس تای پرون په لشکرګاه کې ووژل شو. له ننګرهار سهار ګل مرزای راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمایزو رسنیو استادو د هلمند لپاره د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو خوښنی وخوده. د دوی لړلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خبرونو مسول شکرالله پاتسون د الیاس دایی وژل د بیان پر ازادي گزار بولی او زیاتوی چې د خبریال په وژلو خبر لمنځ نه زی بلکې لزګونه نور د یان شته چې د دایلار تعقیب کړي
لخکیل لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پام لرنه او کې خبریال مو وژنې د خبریال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي کدای مو شهید کړ بل دایره پورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولستون جرا پورته کوي د ولس حق له حکومت او لټول لور څخه غواړي
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی ویل چې خبریالان د مایک او قلم خوندان دي او وژنې نه جبرانیدونکي او نه بخونکي عمل دي
په لاس د خدای مونږ سره خچلن وکي مونږ مو وژنې مونږ غریبانانی او مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصلنه لري غیر د مایک او د قلم نه
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیرشاه همدرد ویل خبریالان د هیڅ چا نه دي خو د هر چا لپاره دی او باید وژنې بند شي د وای ټول ننګرهار میشتي خبري اعلان د الیاس دایي وژنه غندي او دا کړنه یو بشري جنایت بولی
نو دوی بې پري خلک دي د خبري اعلانو ژوند خوندې تابته باید تاسو پاملرنه وکړي ګینې دا بشري جنایت ته زه پوهیږم چې د یو خبريال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي دا کریډټ نه ده دا مظلوم طبقه ده دا بې دفاع خلک دي دا ملکی وګړي دي دا بې وسلې خلک دي دا د ولس خادمین دي دا خادمین مو وژنید
الیاس دای چې له 13 کال راهیسې په هلمند کې د ازادي رادیو استاد یو 13 ورځ په مرکز لخرګه کې د مقناطیسي میند چاودنې لامل ووژل شو او د مصطفی محمدی په نوم یو روري ټپی شو د هلمند ندالی ولسوالی اوسیدونکو الیاس دای وعده کړی وو او د مهربان په نوم یو ځنی لور ترې پات شو د نوموړي وژنه چې تر دې د مې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته په کور دنن او بهر لبیلابیل خبرګونونو سره مخ او غندل شو خو په ننګرهار کې مش خبر اعلان بیا پر حکومت غ کوي چې غلې پاتې نشي او د خبر اعلان وژن کې پیدا او مجازات کړي په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبر اعلان سره د زور زیاتی پر وړاندې پد چلند د لامل شوی چې د خبر اعلان پر وړاندې د تاریخوالي پیخي زیات شي
منګ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللې دا غوي قاتلین پیدا او د قانون منګلو توسپاري او دغه مرموزي او زنجيري وژنو ته د پټکې کې
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي په داسې حال کې وشل کیږي چې لدی څورز وړاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یو مقناطیسي بم چاودنه کې لدریو نورو کسانو سره ووشل شو
ستاسو له پیغامونو
سباول د تخار د ولایت اشکیلشت ولسوالۍ ته لږیږي موږ د دای صاحب مرګ دی ورته دولو ډیره خوشاله کړو په دای صاحب په شهادت باندې ډیر خپسي دای صاحب راځي موږ په کوم ورځ نو یو د دې پر اډو کې موږ په کوم څه ځای ته خوښه ته ورته به شي کوي الله دې شهادت خپل د بار قبول کړي الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ورنسي کړي الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په ور وسوځل شي انا دې د وطن مشوره په خپل کار او غضب اخته کې اولاد یې هیڅ زبر امې څه نه بوت کې دای صاحب یو دې وطن دوست یو دې د خپل پرس یو اصل سره وو او افغانستان خره کې ډیر خوشی لري بس موږ د نور کوم څه د لاس نه کېږي خپل قران مو کې ثوابونه نور وو په څه خوښ دې په څه بخښ وو په څه
زه د کندهار وایا اسد لاو په خبره کوم ما پیغام دی دی خوشینه کول دی د خپل خپل ور سمولاري په الیاس دایي په مارک باندې دی خوشینه کول او دا کسان چې دا کار کړی به چرنه وکي باید د قانون منګول ته وځي سخت سزا ورکړي برت واخې د نورو خبري اعلان او څنګه جوړ نشي ډیر خوشینه یې ډیر د خپل ور مرسوي په دغه دولت کې موږ ټول مخانه د خبرې سره څخه په دې کې نو خبره ده چې ډېر څه خبريالو کورنۍ ته صبر جميل غواړو چې ته د جنت دوس بخښنه غواړو الله پاک جنت ته دوس په نصیب کړه ان الله و ان الیه راجعون د ازادي رادیو کارتون کې ټول څه کوم د عزت سړي غواړو الله دې د کورنۍ ته زړه خبر ورکړي السلام علیکم
موږ کوم خبرې مشو الله پاک دې جنت ته نصیب کړي نو ځان یې په خوښي خبران کاره کوي دا چې وځلې پر طالبان په غاړه نه خناخلي او دغه طالبان او وځلې طالبان پنجابین دي خو رسول الله ورونه سره د سعودي له حکومت سره دا نن کوم خبرې وځل شوې دي دا کله ګول عبد دا چې سره او موږ سره په غاړه وري دي له دې نه والله تعالی له دې نه کړه ورته سلام کوي سلام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر څلور نیمو بجو وروسته بحث لرو. د بحث موضوع مو د خبریالانو خوندیتوب دی. د روزګان چنارتول سوالی کې طالبانو لسکونه ملکی خلک برم تکړي او وهلی دي. ویل کیږي چې د کسانو خوراکي مواد د غرونو لاري ولسوالی تاوړل. د دې ولسوالی لاري له نشتې څلور میاشتو رئیس طالبانو بندې کړي دي او خوراکي مواد نه ورپریشتي. له ترین کوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
چارواکی وای د اورزګان په چنارتو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکی کسان لمړی برمته کړي او وروسته وهلې او ډبولې دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان هغه مهال طالبانو برمته کړي کله چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ تاړول خو طالبانو نیولې دي. ولسوال وای طالبانو دغه ملکی کسان بیرته آزاد کړي خو وای توکي ترې ګرځولې دي.
زما ورور د سخت ولو تر کول عذاب نه با ټول لیکل دي خو نو دا څه کښې دغه نه و. زما ورور یا ملکی خلک و یا کشنیان و داسې زغات هلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان اوبو مو د دغه درې پر کچه لارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کښې را انتقالوي. نور دې رخصت کړي دي مالونه چې چا څه را بار کړي و یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي. هسې فتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه دې په لاس ورکوي دی نو
د چنارتو ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو برنتسو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمیر د وسلوالو طالبانو سره دي. نور محمد وایي د دوی د معلوماتو له مخې طالبانو یو شمیر برمته سوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وژلي هم دي.
بندیان دي بندیان دي خلک تقریبا د څلوېښت لپاره شخصي خلک ولسي خلک یې بیولي دي چې څلور پنځه یې وژلي دي په وهلو کښې او نور خلک یې زخمیان دي. ډېر سخت یې وهلي دي یعنې ډېر په یو سخت ناورین اخته دي.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو پر یادې ولسوالۍ یې د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه. پر چنارتو ولسوالۍ له تیرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي. د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمیر ملکي خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اروزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي کسان وهلي وه. د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغان پولیسو په لیکو کې د میرمنو د شمیر د زیاتېدو هڅې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره مسعود اندرابي له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت له دغې بهرنۍ ادارې سره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره هڅې کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې له رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکوونکي او د پولیسو په لیکو کې څومره ښځې دي او د دوی اوسنی شمیر څومره ته لوړول غواړي. اغلی امینی په ځواب کې وویل
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره او د دې روډ ماپ په اساس د درېو کلو نقشې را ده. موږ به باید 10,000 ښځې ولرو ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروسپارل سي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10,000 مېرمنې ولرو پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد 10,000 وي او اوس 4,050 مېرمنې دي موږ سره 4,050
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلبوجاز پروسه د موږ ډیر ستونزه درلوده، اما پروسه مو ډیر لاندې کړلې، ډیر مخلص کړلې او کوشش مو وکړ چې هغه اولین دروازه چلته یو میرمن راځي جلبوجاز په ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتب ډیر دي نسبت نور ارګانونو ته. مثلا یو استاد نه ماش دوه درې چنده ډیر ده، د یو ډاکټر ډیر ده، یو انجینیر ډیر ده، امتیازات څور ته ورکول کیږي، دا په مراتب ډیر دي. ډیر میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلی چې ډیر کم د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولین دروازه چې جلبوجاز و هغه ستونزه درلودله، هلته هم ځورول کېدی، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی، په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته لږه قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړله او دغه روډ ماپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله وه: اول، با کیفیت جلب و جذب، دوه، هم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري، همدا اوس څلور زره د دوی د ظرفیت لوړول، او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي، دا کوم کارونه دي؟
تر یو کال مخکې پورې میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده، په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 40,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند، دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي، دا په اپس برخه کې کار کوي او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپله د پولیسو لپاره جوړ سوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چه بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ سوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي، اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې او د شهیدان و معلولین و ریاست په منځ کې او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمیر تقریبا موږ په تیر یو کال کې 1,000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنۍ چارو وزارت ورکوي، د لسانس او د ماستری او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کیږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیسو ناسیا لرو چې ورکول کیږي تر یوې میاشتې نور پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډیر دي نسبت نارینه ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه او باندې عملی کوو، موږ ښځو ته ډېر انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیس مروه امینی:
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده خنمرنګ پر استول اسمس کلی کی د شهید دای شهادت په هیڅ کله ده حقیقت شبه کونګ نه کړی. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي: طالبان او حکومت باید د سولې خبرې را لنډ کړي، کنن سولې ونشي سبب یې څه کړو. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي: د الیاس دای قاتلان مجرمان دي او دا برید پر ټولو رسنیو او ټول هلمند برید دی. د شهید دای له کورنۍ او اساسي رډو سره په دې غم کې شریک یو. تازه خان سمسور لنن کرهار لیکي: الیاس دای بی طرفه خوشجبی د شو اخلاقو سشتن وو. دانش افغان د جلال آباد پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: رښتینی شخ شغله دایي را شهید کړ. قاری محمد مدنی له نورستان پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: پر الیاس دای بریت یو ظالمانه او د مظلوم ولس پر ژغ بریت وو. عبد الواحد مدقق له کندهار لیکلي دي: دای خو شهید شو، خدای دې د هغه ورور ته صحت ورکړي چې پرون له د سره د 14 پر مهال یو ځای ټپی شو. عبدالرحمن پراستولی سمس کې لیکلی دی هغه چا چې الیاس تایی وشلی دا جرأت هم نه لري چې ووایي چې دا کار ده کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو. د دې بحث موضوع مو د خبریالانو خوندیتوب دی او تر لویه سره د الیاس تایی د وژلو مسله هم په دې بحث کې څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی وجل کېدل غندلې. دغه سازمان په خبرپانه کې د دوی د آسیا د څنګ مشر پتریشا غاسمن ویلي دا پیخه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبان په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قومندانۍ ودانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قومندان جان محمد کریمی او د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازی دواړو ویلي چې امنیتي ځواکونو له دهراود څخه تک کړی دی. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. دغه چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندې سیمه کې وشوه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوې دي. د والی ویاند وای چې جګړه نیمه شپه هغه مهالون خطه چې طالبانو د امام صاحب پر بالا حصار کې په امنیتي ځواکونو بدونه پیل کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکوي. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند پلویان او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د پنځنبه په سهار په لشکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د پر موټر مقناطیسي ماين وچاودید. خبريال ولې وژل کیږي او څنګه خوندي شي په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث په لومړۍ برخه کې د افغانستان د جمهور غشتون کې ګوند مشه عادل بهرام نظامی، د ولسمشر اشرف غنی د رسنۍ او د برخې سلاکار نبی مستاق، او په وروستۍ برخه کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر راسره یو ځای شوی دی. دا بحث د پنځنبه په ورځ د ازادي سپو کې پروګرام کې په ژوندۍ بڼه خپور شو.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال ډزی اوریدل کیږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډیر زیات د مرمۍ پوښونه پراته دي. داسې معلومیږي چې
دا شخ ولې غلی شو. الیاس تایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې بې چاودنې پر مهال ووژل شو. په دې خبرونه کې د خبریالانو پر مسؤلیت خبرې کوو. ولې خبریال وژل کیږي؟ خبریال هغه څوک دی چې د مخالفو بیلابیلو لوریو نظر راخلي او له تاسو سره یې شریکوي. د چا پلوي نه کوي خو ټولنه خبروي. دا بې طرفه انسان ولې باید ووژل شي؟ ازادي راډیو د رسنیو هغه مرکز دی چې ډېره قرباني ورکړې ده. نشلې درې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی د سنوژن کې بریده حملې د راپور ورکولو پر مهال وشل شو. د خبریالانو شخ ولي خلای کی شي په دې خبرونه کې دلته بحث لرو. جمهور غشتون کې ګوند مشه عادل بهرام نظامی را سره د ټلیفون په کرښه دی. عادلجان، امدا پښتنه کتا ستراجي کوچه، خبريال ولې خوندې نه دی په افغان ټولنه کې؟
ز اول سفلیت لرم د رسنې یو درنې کورنۍ ته او بیا د لیاسیون درنې کورنۍ ته. واقعا ډېر غټه زیاده د افغانستان او ځوان نسل ته په تیر بیا د رسنۍ کورنۍ ته. دا خو ځیر شو قوانینو ته، مقرراتو ته، په هیڅ قانون کې د ژورنالیست یا د خبریال وژنه نه درغلي. هغه تاسو چې وایې هغه کس دی چې بې طرفانه خلکو ته هغه مواقع پیغامونه رسوي. نو په افغانستان کې متاسفانه یوه داسې یوه جګړه روانه ده چې د دو جګړې هغه واقعیت هیڅ چاته نه څرګندوي. او دلته د افغانستان بهترین کدرونه، قومي مشران، د رسنیو یو ځوان نسل او ډېر پیاوړي خبریالان دلته هر ورځ موږ قرباني ورکوو.
جبهه واضح نه ده چې اوس د خبریال په ضد باندې باید ولې عمل وشي. هغه هست هغه کس دی چې نن پیام خلکو ته غواړي ورسوي، هغه ناخواله چې په ټولنه کې دي هغو ته باید حداقل توجه وشي که دا خبریال نه وي او دا ناخوال برملان شي. خدا دا خوب یو غټه فاجعه ده په ټولنه کې چې منځ ته رسي. نو د زه فکر کړم چې د خبریالانو وژل په افغانستان کې یو آگاهانه حرکت دی. د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د افغانستان خلک رشت وکړه، د افغانستان په خپل افغانستان رشت وکړه. دلته مو متوجه یو چې کلیدي کلیدي اشخاص کلیدي کلیدي شخصیتونه دلته وژل کیږي. ډیره بیا خبرې
مننه عادل جان بهرام نظامی د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار او تجربه کار په خوانی خبریال نبی مستاق، ستاسو په باور دا څوک دی چې خبریال غلی کوي او نه پریږدي چې ولس له خبرونو خبر شي؟
مرحوم الیاس دایي له شهادت نه خبر شلم. واقعا چې دا یو ماته او هر یو ژورنالیست یو تکان ده، ځکه چې افغانستان لبد مرغه اوس خطرناک ترین ملک د جرمانستان د پاره شوی. نو دا څو کوي حوال خو دا چې دا خرابه کوي، دا بمونه غورځوي، ماینونه کیږي، دا خو ټول ته معلوم ده. اما دا چې مشخص کسانو ته دوی هدف نیستی او شهادت رسوی، دانو واقعا چه یو بشری جنایت ده، یو جرم ده. او بده طولو پختنی با یو ورس کیدی، یو ورس بده پختنی با کیدی چه پا چه دلیل. زکر خبریان خو هغه کس ده چه ډیرو مشکلاتو سره صحنې ته ورنوزي او کوشش کوي چې د دواړو خواوو نظر په خپل راپور کې منعکس کړي او د خپل څه چې دی خپل عقیده لري، نه غواړي چې هغه د راپور یوه برخه وګرځي، دی خپله بې طرفي پکې ساتي.
مساق صاحب محترم، څرنګه کېدی شي چې خبریال خوندي پاتې شي؟ دا هم یو سوال دی. آیا ځینې کسان دا انتقاد کوي چې امنیتي ادارې په دې کې پاتې راغلي دي؟ ځینې کسان دا وایي چې خبریال باید په خپل ځان وساتي.
په رښتیا سره چې دغه نوې ملکونه مثلا امریکایان چې دلته راغلل، هغوی سره خبریالان راغلل، د خبریالانو لپاره دوی بیل ترتیبات لرل او نفر یې ورسره موظف کړي وو چې هغوی به په خپله یو ځای ته بول او ورته خودل به چې څه شي دوی وګوري او څه راپور ورکړي. خو موږ خبریالان د دغه ترتیبات نه لري، نو په هغه ځکه چې دوی کار کوي مطلبدار دی حکومت مقامونه ورسره با خبره دي. خو هغوی تر یو اندازې پورې باید کوشش وکړي چې دای داسې په یو صحنې ته داخل نشي چې د ځان لپاره خطر وي او یو راهنمایی باید ورته وکړي. او بل دا ده چې دای خپل هم باید ځان خطر ته ور نه کړي.
دا خو سمه ده مستاق صاحب، او بخښه دا خبره خو ستاسو دا خبره دقیقه ده. مثلا دا تقریبا دوه کاله مخکې چې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان ووشل شول، دوی د یو ځان وژون کې برید د پیښې د راپور لپاره سیمته ورغلی وو، چالت بیا بل 14 نه وشو او د درې سره محرم دورانی سباون کاکړه او عباد الله حنانزه وو وشل شول. لیکن الیاس دای په خپل موټر کې وو، په لشکرګا کې روانو، د لشکرګا امنیت هم خوندي دی او مقناطیسي ماینه د موټر سره یو ځای کړی دی. د دې مخبت سره غنیول کیش
دا مقناطیسي بم وقتا چې ډیر لوی چیلنج ده، ځکه دا ډیر ارزان ده، 2000 روپۍ قیمت ده او دوه رقمه کیږي چې دا خطر متوجي کی یو خود مخکې له مخکې نه وخت ته نیږي او بل دا چې په ریموت باندې هغه الوزول کیږي. نو اګه تاسو خو چې دا ټول خلک دغه مقناطیسي بمونه کې په لمانځه تللي دي، دوی نه دي کلیچ پیدا کی چې دا په کوم ځای کې ښه ده څنګه ده. ایمو توصیه داده چې مخکله دی چې موټر ته سړی ورخیږي یو دو دقیقې درې دقیقې باید چرچاپیره وګوري چې دا بدبخت مای په کوم ځای کې نه وي چسپېدلی او کوي فوراً نورو ته د مربوطو خلکو ته خبر ورکړي چې مخکې له دې نه چې حتی دا وچي وي چې هغې کې لرې کړي د ځای نه بله چاره یې څه شی نشته. نو خلکو عمرو غریب دي او خلکو زر روپۍ دوه زره روپۍ هم کولی شي چې دغسې یو کار وکړي. مثلا یو څوک د ګدایي کوي هغه ته چې یو پنځه وګون یا زرګون په لاس کې ورکړي ورته ووایي چې دا فرمې دا کار وکړه هغه بېله دی چې پوه شي چې دا څه شی ده. خو وزي هماغه کار کوي. نو ټولنه باید مطالعه شي. ټولنې تر هغه پورې رابط لري چې ټولنه څومره متحده ده د خپل خبریالانو لپاره د خپل ملت د خیر لپاره.
عادل جان بهرام نظامی، ستاسو په باور باید څه وشي؟ آیا خبریال احتیاط وکړي؟ که خبریال ډیر زیات احتیاط کوي خبر به څنګه تر خلکو رسوي؟ او که خبریال یو څه احتیاط نه کوي بیا دغه سیستم هم شته.
ډیر غټ مسؤلیت دلته د حکومتونو دی او دا باید هغه قوي هغه ولیدي او پرتیسي او کشفي ارګانونه دلته مسؤل دي. دا به متشخص کې بمونه د اسمانه نه رلویږي خو یو چیرې جوړیږي یا د کوم ملک نه واردېږي. دا مسؤلیت حکومت دی باید دومره قوي هغه ولیدي تکراروم اوپراتیسي او کشفي ارګانونه ولیدي چې دا باید کشف شي.
دا کله مستاق صاحب نه پښتنه وکړي دی دوی څه وایي؟ بله وبخښه کامدا مستاق صاحب نه پښتنه وکم چې د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار دی. مستاق صاحب څنګه حکومت به څوکي څومره کولای شي او څه باید وکړي؟
یعنی نه تنها د دغه ماینونو په مقابل کې بلکې د مخالفینو د هر اقدام په باره کې باید زمونږ کشفي زمونږ امنیتي برخې د هغه نه باخبره وي او مخکې له مخکې چې دغسې یوه تراجدي منځته راشي باید د هغوی کشف کړي او له منځه یوسي. متاسفانه چې په دې برخه کې مونږ ضعیفه یو او ډېر خلک چې د منځه ځي دلیل هم زمونږ ناتواني ده. لیکن دا یو خبره چې دا ماینونه دا کچسپکی ماینونه چیرته جوړیږي څنګه کیږي لا خل دوی باید دغه پیدا کی چې دا څوک جوړوي د کوم ناراضي او ترسو بیا اصلي باندې ته ولر شي او دغه ځای نه دغه دا خبرې مخنیوي وکي. نور خو نو جنگ ده نو په جنگ کې دغه کار چې پیښیږي هر څومره احتیاط چې وشي.
دلته د جنگ خبره ستاسو په ځای ده، په جنگ کې خلک وژل کیږي لیکن خبرې علاقه څوک دی چې د جنگ دواړه خواوې خبروي؟ عادل جان بهرام، که چیرته حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته کړي چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي څه کارونه کولای شي ستاسو په باور؟
دغه څه معنی نه تنها د خبريال مسؤلیت او مساتنه د حکومتونو مسؤلیت ټول وګړو د درسته د جنگ دی. همدا جنگم د سینه دی چې د خطر شروع دی یا نه وای دی. څلويخ کال کې په وطن کې جنگ دی بیا د شل کال خو تاسو وینئ چې او د افغانستان د حکومت د هر دور کې ډېر کومکونه شوي دي او هم یې په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هغه دوست هېوادونه په تېره بیا د امریکا او متحده ایالتونو ټولو په خپل واسطه دلته خپلې مرستې کړې دي. اما مسؤلیت دې موږ ته دی موږ ته کړو. خو باید چې په هر صورت دواړه طرفه دو ته باید متحد وي چې خبرنګار یا خبریال نباید تلف شي، خبریالان نباید هدف نیول شي. او که هدف نیول کی دلته نو په افغانستان کې درسته ده چې زوف به حکومت خو به یوې خواته کېږدو چې نشي کشفولی، اما بلې خواته موږ باید په دو باندې پوه شو چې د افغانستان کې یو ډېر قوي دښمن حضور لري چې قصدن دی هغه خبریالان په نښه کوي چې هغه واقعیتونه بیانیوي او دا واقعیتونه نه غواړي چې د خلکو غوږ ته ورسي.
مطلقا مسئولیت حکومت دی، دو که شک نشته چې دلته جنگ دی، اما جنگ ته خو یو آمادگی نیولی کی، یو استخبارات خو موجود دی، یو کشف خو موجود دی. دلته هغه کشفی ارگانونه څه شي کا، دلته استخباراتی ارگانونه څه شي کا،
دلته یو بله عادل جان بله او بخشه احساس خبر نیستم. دلته یو بل سوالم ده، مثلا په افغانستان کې چاودنه وشي، خدا نخواسته په کابل کې چاودنه وشي، په فیسبوکونو کې، په ټویټر کې، په